چې په قوانینو کې سیستم کې دي.
تاسو ډېر لطف کړی ښاغلی ادیب. ښاغلی احمد زولی، تاسو هم مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. تر راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، الله مو مل.
سلامونه ستړي مشاهي د ازادي راډیو نه د نیم ساعته خبری مجلې ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. د دې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې ولسمشر محمد اشرفنی وایي افغانستان د واردونکي هیواد پر ځای په صادرونکي هیواد د بدلېدو په حال کې ده. د راپور سربیره مو د اقتصادي چارو له یو کارپو سره مرکه هم کړې. د دې تر څنګ د قطر د ناستې په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د سیمې نړۍ او افغانستان خبر نوړاندې کوي.
د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپانن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر له لارې هند ته واستول شو. د افغانستان دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې، او په سوریه کې د یو ماین چاودنې ګڼ شمېر هغه کارګران چې په دښته کې د مرخیړیو په ټولولو پسې روان وو وژلي دي. السلام علیکم، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د تجارتي مالونو لومړی جوپانن د ولسمشر اشرف غنی په حضور کې له نیمروز ولایت څخه د چابهار بندر له لارې هند ته واستول شو. په دې جوپا کې د افغانستان شاوخوا و نیم سوه ټنه تجارتي مالونه واستول شول. ولسمشر غنی په دې مناسبت جوړو شویو مراسمو ته په وینا کې ویل چې چابهار بندر له نړۍ سره د افغانستان د اقتصادي تړون لاره ده.
هر چیزی که از افغانستان صادر میشه صدها قریه افغانستانه، میلیون ها مردم ما را با جهان وصل میکنن، زبان وصل، زبان اقتصادی.
چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لاره بلل کیږي. ارګ په یو خبرپاڼه کې وایي چې ولسمشر نیمروز ولایت ته د سفر پر مهال په زرنج کې د نیمروز پوهنتون د لیلیې د رغونې د بنسټ ډبر هم کیښوده. ملګری ملتونه وایي په 2013 کال کې د افغانستان په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي زیانمن شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خپور شو، ویلي تیر کال لږ تر لږه 3,804 ملکی وګړي وژل شوي چې د 2018 کال په پرتله په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي، او همداراز 1,109 تنه ټپیان شوي او د ماشومانو تلفات هم تقریبا دوه چنده زیات شوي. په راپور کې د طالبانو او داعش په ګډون وسلوال مخالفین په سلو کې د 3 ملکی تلفاتو مسؤول بلل شوي. د دفاع وزیر له افغانستان سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د هند د همکاریو د پراخېدو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد تېره ورځ له سوشما سوراج سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ په اړه خبرې وکړې، او همداراز ښاغلي خالد له افغان ځواکونو سره په بېلابېلو برخو کې د هند د لا زیاتو مرستو غوښتنه وکړه.
د ملي دفاع وزیر د هندستان د لاډیرو همکاري غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د هندستان د بهرنو چارو وزیر د افغانستان سره خصوصا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په مختلفو برخو کې د همکاري ژمنه وکړه.
ښاغلی جاوید وایي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د مرستو پر دوام ټینګار وکړ، او ویل چې هیواد یې د افغانستان له ملي پوځ سره هر راز مرستې ته چمتو دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران هرمز تنګی ته نږدې د کلنیو پوځي تمرینونو پر مهال د لومړي ځل لپاره له یو اوپتل څخه کروز ډوله میزایل وتوغاو. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا توغندی نن له غدیر ډوله اوپتل څخه په بریالیتوب سره وتوغول شو. د ایرنا په راپور کې هغه واټن نه دی ښودل شوی چې دا توغندی په نښه کولی شي. اژانس زیاتوي چې طارق او د ایران ساخت فاتح ډوله اوپتلونه هم د کروز میزایلونو د توغولو وړتیا لري. نننۍ ازموینه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او تهران په اړیکو کې کړکیچ خورا زیات شوی. ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره د امریکا او لویدیځو هیوادونو د 2015 کال له موافقې ووت، ځکه د ده په وینا د تهران د بالستیک توغندیو د پروګرام د محدودولو غوښتنه نه وه پکې شوې. په سوریه کې د یو ماین چاودنې 40 کسان وژلې دي. د سوریه د سنا خبری آژانس د راپور لمخې پیخه مرکزی ښار سلامیه ته نږدې شوې ده او قربانیان یې هغه کارګران دي چې په دښته کې د مرخیړیو په ټولولو پسې روان وو. ویل کېږي دا ماین له هغه وخته پاتې و چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر سیمې ولکه درلوده او نن سهار پر هغه لارې وچاودېده چې کارګران یې انتقالول. په یو شمېر راپورونو کې په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر 13 تنه ښودل شوی. وروسته له دې چې د داعش وسلوال له سوریې او عراق څخه وایستل شول، دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې بې شمېره ماینونه او ناچاودي مهمات پرېښودل. او د وینزویلا امنیتي ځواکونو پرون د هغو اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره لوښ کې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د برازیل او کولمبیا سرحدونو ته نږدې د بشري مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله. پر اعتراض کوونکو د امنیتي قواوو د ځپونکو اقداماتو په نتیجه کې دوه کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې پولیسو پرون له اعتراض کوونکو سره په څو سیمو کې نښتې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو پر پوځیانو غږ کړی چې د ولسمشر نیکولاس مادورو د واکمنۍ د پرځولو لپاره له ده سره یو ځای شي. د چارواکو له قوله په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې د ټیټې کټې یو شمېر وبخښي د چارواکو له قوله په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې د ټیټې کچې یو شمېر سرتیرو دا غوښتنه منلې، خپل مرکزونه یې پرېښې دي او بغاوت یې کړی، خو جګپوړي پوځي افسران لا هم سوسیالیست مادورو ته وفادار دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان د آسیا په څلور لارې بدل شوی او په یو صادرونکي هیواد بدلیدونکی دی.
روس افغانستان از یک کشور وارد
کننده، افغانستان له یو واردونکي نه په صادرونکي هیواد د بدلیدو په حال کې دی. دا د کار پیل دی. زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دی.
ولسمشر دغه خبره په نیمروز کې د چابهار بندر له لارې هندوستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد مراسمو کې وکړه. دغه له راپور سربیره مو د اقتصادي چارو کارپوه پوهان بشیر دودیال سره مرکه هم کړې.
حقیقت کې بهر ته به له دې طریقه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو دپاره زموږ د اقتصاد دپاره او زموږ د تجارت دپاره یو ډېر ښه زیری ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ او یو شمېر پخواني طالب چارواکي د قطر راتلونکي ناستې پایلو ته ډېر هیله من نه دي.
زه فکر کوم چې د اوربن مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ به ونه شي، بلخصوص د اوربن په مسله باندې.
د خلجیانو د وصولو خبره به دغې راشي تېره شوي او په هغه باندې به خبره کېږي.
د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکي له افغان سیاستوالو غواړي چې هیواد ته د خدمت په برخه کې د کرکټ ملي لوبډلې له لوبغاړو زده کړه وکړي.
زموږ سیاسي لیډران د جنگ دواړه خواوي د دې کرکټ د لوبغاړو نه دي زده کړي چې دوی څنګه په اتفاق سره په اتحاد سره لوبه وکړله، افغانستان ته ویاړ راوړو.
د انصاف پلټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هیله ده ملتیا مو وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان اوس مهال د آسیا په څلور لارې بدل شوی او د صادراتو او وارداتو لپاره په وچه کې بند هیواد نه دی. خغلی غنی چې نن د نیمروز په زرنج ښار کې چابهار بندر ته د افغان سوداګرو توکو د لومړني کاروان د لیک په غونډه کې خبرې کولې، هیله وښوده چې په یو کال کې به د هیواد کلنی صادرات 2 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په لومړي ځل د افغانستان 500 اویا ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر له لارې د هندوستان ممبئی ښار ته واستول شول. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور افغانستان د واردونکو هیواد پر ځای په صادرونکو هیواد بدلیدونکو دی. خاغلی غنی چې د یک شنبه په ورځ په نیمروز ولایت کې چابهار بندر ته د افغان سوداګریزو توکو د لومړنی کاروان د لیک په غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان صادرات په کلنی ډول د یو میلیارد ډالرو په اندازه یاد کړل او په ټینګار سره ویل چې د دې هیواد کلنی صادرات به دوه میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نوموړي ویل هر څه چې له افغانستان صادریږي میلیونونه افغانان له نړۍ سره نخلوي.
روس افغانستان از یک کشور وارد کننده
یوای افغانستان له یو واردونکو نه په صادرونکو هیواد د بدلیدو په حال کې دی. دا د کار پایل دی. زموږ ژوند دوامدار او تلپاتې دی. هر هغه څه چې له افغانستان صادریږي سلګونه کلی او میلیونونه افغانان له نړۍ سره نخلوي. د وصل ژبه اقتصادي ژبه ده.
وصل میکنه زبان وصل زبان اقتصادي.
افغان حکومت وایي چې په لومړي ځل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه د چابهار بندر للارې د هندستان ممبئی ښار ته واستول شول. د چابهار بندر پروژه په 2018 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هند لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه ده. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. تیر کال هندستان د دغه بندر للارې افغانستان ته غنم استولي وو، خو دا لومړی ځل دی چې افغان توکي د چابهار بندر للارې بهر ته استول کیږي. د افغانستان د فوایدامي وزیر یما یاری چې په همدې غونډه کې خبرې کولې ویل هندستان ته د افغان مالونو په دې لومړنۍ بسته کې شوکانې، مي او نور صادرات شامل دي چې په درویش کانتینرونو کې استول کیږي. خاغلی یاری ویل چې په چابهار بندر کې اوس مهال 150 افغان شرکتونو د 50 میلیون ډالرو په اندازه پانګونه کړې ده. نوموړي همداشان ویل چې د چابهار بندر افغان سوداګرو ته د بندر عباس او کراچۍ بندرونو په پرتله ارزانه لار بلل کیږي، ځکه د خاغلی یاری په وینا په یو کانتینر له 1500 نه تر 1000 ډالر کم لګښت لري. دیوای چابهار بندر د افغانستان صادرات او وارداتو ته د ښه ترانزیټي اسانتیاو درامسته کېدو غوره ځای دی چې افغانستان د ترانزیټ په برخه کې له انحصار خلاصوي او د سیمې هیوادونو ته د ترانزیټ زمینه برابروي. د اموالو د حمل او نقل په لګښتونو کې کمښت، همداشان د صادراتو د مسؤلیت زیاتېدل او د راکړې ورکړې په برخه کې نړیوالو اصولو ته پاملرنه د چابهار بندر له نورو ګټو څخه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان لکوزی ویل چې له چابهار بندر ګټه اخیستل به په ترانسپورټي برخه کې د افغان سوداګرو د لګښتونو د سپما سبب شي. په دې مراسمو کې د هندستان او ایران سفیرانو هم د درې واړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي مرستو په پراختیا خبرې وکړې. په کابل کې د ایران سفیر رضا بهرامی ویل د چابهار پرانیسته د سیمې د هیوادونو د نخلولو پیغام دی او نه یوازې د درې واړو هیوادونو ګډه پروژه ده، بلکې په راتلونکي کې ترې د منځنۍ اسیا هیوادونه هم ګټه اخیستلی شي.
د دغه جشن پیغام سیمیز مشارکت زمون د ناست پیغام له تاریخوالي لريوالي د سیمیز پیوستون سیمیز پراختیا د سیمې د خلکو لپاره د پانګونې تولید دی. موږ نن ورځ په دغه ناسته کې ثابته کړه چې په سیمه کې ظرفیتونه شته چې کولای شي له دغه ظرفیتونو چارواکي او خلک استفاده وکړي او د سیمې له ثبات سره مرسته وکړي
و کمک بکنه به ثبات منطقه.
همداشان په کابل کې د هند سفیر وینی کومار په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د هندستان د سوداګرۍ پراختیا ته په اشاره سره وویل چې هیواد ته د افغانستان صادرات 30% زیات شوي دي. چابهار بندر شمال ته له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو، ختیځ ته د پاکستان او جنوب ته د هند له اوبو سره تړل شوی دی. افغان حکومت وایي د هندستان او ایران سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا، د هندستان او نورې نړۍ بازارونو ته د افغان مالونو رسیدل، د کورنۍ او تولیداتو وده ورته بازار موندنه، د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د اسانه او ارزانه لارې پیدا کول، اروپایي هیوادونو ته لاسرسی، افغان سوداګرو ته په صادراتو او وارداتو کې تخفیف او یو شمیر نورې ګټې هغه څه دي چې د چابهار له لارې به افغانستان ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
پام دې موضوع تم کې ګو د چابهار بندر لارې د افغانستان د تجارت په اړه او دا چې دا لاره له کوم اړخه ډېره مهمه ده او اغیز به د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد سوي. زما همکار اجمل تورمن د ننګرهار پونتون د اقتصاد له استاد پوهان بشیر دودیال سره مرکه کړې. ښاغلی دودیال، په سر کې د دغې لارې د ارزښت په اړه وایي.
د چابهار بندر او په مجموع کې ورسره نور زمونږ دغه څلور دی وچ بندرونه چې بیا به پنځم بندر به زمونږ همدغه سي د چابهار بندر سره وصل کیږي او په دې کې به نیمروز د خیر سره او نیمروز او دلارام دا به د خیر سره د تجارت دغه د وچې د تجارت یوه مهمه لار وګرځي زمونږ په حقیقت کې بهر ته به د طریقه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو دپاره زمونږ د اقتصاد دپاره او زمونږ د تجارت دپاره یو ډېر ښه زیری ده. او خوشبختي په دې کې ده چې د دې مسیر په آینده کې زمونږ شریکان خصوصا لوی هندوستان چې اوس ورو ورو په آسیا کې یو ښه اقتصادي قدرت نه جوړېږي زمونږ مسیر د تجارت د دوی خواته ده او دوی زمونږ ډېر ښو قیمتي خامو موادو ته بیا په آینده کې ضرورت لري چې هغه یو شمېر صنعتي بوټي دي سیبي بوټي دي مونږ تازه وچه میوه ده چې دا ټول قیمتي اجناس دي او په دغه لاره مونږ ته د دې تجارت نه یوازې دا چې ارزانه تمامېږي بل مقابل د هغې خوانه د هندوستان نه مونږ ته به هغه باکیفیته محصولات راځي چې تر اوسه متاسفانه زمونږ په مارکیټونو کې ورته ډېر ضرورت وو د مهیا نه وو لکه ادبیاجات لکه بعضې نور مهم تجارتي اقوام.
بله استاد، د څومره زمونږ اتکا په وی لارې چې په خوا موجوده و کړه کومول شي یو مونږ کول شو چې مثلا هر خوا ټولو سره سوداګریز خ روابط ولرو
نو که په مقایسه وی دا ودی وګورې خو مونږ دغه لور څخه په دغه مسیر باندې یوازې د کراچۍ بندر درلود هغه واګه دی چې بندر چې هغه تقریبا د سلوی کال بالکل تقریبا تړلی و بوله دا هم کراچی هم واقع چاہا دی وچ بندر و ہندوستان سر او دا کراچی چنور دنیا سر مکت تجارت کاو دا خو با زیاد سر وقت مگا سیاسی فشارون سر با مخام شروع دا باز مگا تجار با معمولاً بعد هغه د کراچی بندر نه به شکایت درلوده د افغانانو مالونه به ډېر مهم مهم مالونه په کانتینرونو کې به درې میاشتې څلور میاشتې به هلته د یوې بې مورد بروکراسۍ د لاسه به هلته ځنډېدلي وو زموږ اتاقای تجارت هم پاکستان ته هم د افغانستان دولت ته شکایتونه به یې ته کول سره د دې چې د افتا تړون لاسلیک شو د پاکستان سره ولې حتی د هغه یوه ماده هم عملا اجرا نه شوله ډېر ګټور څو به افغان تجارو ته نه وو تل به د فشار لاندې وو د دې نه بر علاوه هم د وخت لحاظه هم د فاصلې لحاظه چابهار بندر مونږ ته تقریبا نوي کیلومتره دا نږدېوالی لري او هر کانتینر کې زمونږ د اته سوه نیوه دی تر زرو ډالرو پورې زمونږ اقتصادي مونږ ته تمامېږي نو هم د وخت لحاظه هم د مسافې د لحاظه
خو یو ستونزه موجوده ده استاد چې همیشه دغه ګاونډیان چې موږ دي موږ د خو ګوت نه نیولې یو یعنی څه دغه موجود دی مثلا کله وخت په یوه موضوع باندې د افغانستان او ایران ترمنځ مثلا خدای مکه اړې کی خړپړ کیږي بیا دغه بندر نه تړي د موږ په وړاندې باندې یا مثلا نور ستونزې نه ایجادې اوس وضعیت
څه راغلی ده هغه منفي دید اوس موجود نه ده په منطقه کې اوس اتلانتیزم په نړۍ کې هغه اقتصادي استقلال نه لري څومره چې د آسیا خواته راغلی اوس د ایروشیا خبره کېږي د ایروشیا موضوع چې کله راځي بیا دلته نو ټول آسیایي ملکونه په شمول د دغه نږدې ګاونډیانو دوی مجبور دي چې د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا تعلقات د افغانستان له لارې نه ټینګ
ننګرهار پونتون د اقتصاد پونځي استاد پوهان بشیر دودیالو چې زما د همکار اجمل تورمن سره د چابهار بندر په ارزښت خبرې کولې.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو ټول مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ او ویلولی پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په قانون کې تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو بې اغېز نه دی او اوس دغه کمیسیون د انتخاباتو په مهالویش او عملیاتي پروګرامونو کار کوي. دغه کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی باید خپل عملیاتي پروګرامونه او د انتخاباتو مهالویش د تعدیل شوي قانون له مخې له سره جوړ کړي. اجمل تورمن تیرا نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وړاندې لوی آزمون او ورسره په قانون کې تعدیل چې ستونزې جوړې کړي او دغه کمیسیون په اړه څرګندونې لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وای د انتخاباتو د قانون تعدیل د ولسمشرۍ په انتخاباتو خپل اغیز درلودلی او دغه کمیسیون اوس په خپل مهالویش او عملیاتي پروګرامونو لسره کار کوي.
دی وی کم تعدیلات چې د انتخاباتو قانون کې راغلي له مخې باید زموږ په عملیاتي پروګرامونو کې هم بدلون راشي، ځکه زموږ دغه پروګرامونه د پخواني قانون له مخې ول. کاري ټیم جوړ شوی او هڅې روانې دي چې عملیاتي پلان او د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش په تعدیل شوي قانون سره سم جوړ شي او عملي کارونه ترتیب کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تعدیل شوی قانون په 22 مواردو کې د دوی پر عملیاتي پروګرامونو اغیز کړی، خو دا چې له دې عمله به د انتخاباتو په نیټه کې کوم بدلون راشي کنه څه نه وایي. ولسمشر غنی د دلوي د میاشتې په 23 نیټه په یو فرمان سره د انتخاباتو د قانون نږدې 40 مادې تعدیل کړې او پر بنسټ یې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران اصل کړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات را روان مریض کال د سرطان د میاشتې په 23 نیټه جوړ شي، چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته یوازې 15 میاشتې وخت لري. دغه کمیسیون له ولسمشر معنی هم غواړي چې نوي کمشنران ورته ژر تر ژره معرفي کړي. خاغلی ابراهیمی وایي د کمشنرانو او د دارالانشاد رئیس نشتون هم د دوی په کارونو اغیز لري، خو ولسمشری مانی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو بدلون د ولسمشری د انتخاباتو په مهالویش کوم اغیز نه لري. ولسمشر غنی چې د یکشنبه په ورځ د چابهار بندر په ناسته کې خبرې کولې وویل چې دا بهیر به په خپل ټاکلي وخت او زمان سره ترسره شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو شمیر څارونکي هم وایي چې د انتخاباتو د قانون تعدیل د دغه کمیسیون پر عملیاتي پروګرامونو او مهالویش کوم اغیز نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند مروه امینی وایي د انتخاباتو د قانون تعدیل یوازې د کمشنرانو د لری کېدو په مسلې اغیز کړي او کمیسیون باید په دا شان څرګندونو سره ځان ته د کار لپاره مخ بیولو د تیښتې لار ونه لټوي.
هیڅ بهانه نشته، ځکه له اوس هم د دواړو کمیشنونو د دارالانشا رئیسان له اداري لحاظه هلته دوی کار کوي. ټاکنو په قانون کې کوم تعدیلات چې راغلي وو هغه په عملیاتي برخه باندې هېڅ تاثیر نه لري. هم کمیسیون یوازې د تیښتې لار ځان ته لټوي او هېڅ بل مقصد ته لیږي.
اغلی امینی وایي دوی ولسمشر سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې کمشنران زر انتخاب کړي تر څو انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړي ډول د انتخاباتو کمیسیون ته کومه بهانه پاتې نشي. دوی وایي که حکومت د کمشنرانو په غوراوي کې ځنډ وکړي او کمیسیون هم دغه شان په بهانو پسې وګرځي، افغانستان به بیا هم د شرمونکو انتخاباتو شاهد وي او دا ځل به هیواد له نورو ستونزو سره مخ شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ ډېر هیله من نه ده چې په قطر کې د پر روانه ناسته کې امریکایي چارواکي او طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو او د اوربند په موضوع کومې نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل به هم د قطر په غونډه کې ډېرې خبرې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز وي. پلیره نور حال اجمل تورمن راکوي.
په داسې حال کې چې قطر سبا د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د افغان سولې په اړه د پنځم پړاو خبرو کوربه دی، د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې په دغه غونډه کې به د دوو مهمو موضوعاتو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند په اړه کومه نتیجه ترلاسه نه شي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر د دوشنبه د ورځې په غونډه کې به هم تر ډیره بحثونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز وي.
زه فکر کوم چې د اوربند مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستل مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ ونه شي، پر خصوص د اوربند په مسله باندې. او زه فکر کوم یو د مذاکراتو کامیابی او ناکامی په دغه دوه مسلو پورې تړاو لري.
خاغلی اعظمی په دې اړه هم خوشینی و خو دا چې د فبروري په 25مه نیټه د قطر په غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د ملاحبت الله سیاسي مرستیال چې د سولې په مذاکراتو کې حضور یې د یادې پروسې له چټکتیا سره ډیره مرسته کولای شي ګډون نه لري. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ په قطر او ابوظبي کې خبري شوې، خو افغان حکومت پکې ګډون نه درلود. دغه شاندروان میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت د استادو په نه حضور کې په مسکو کې د طالب استادو او افغان سیاسيونو ترمنځ هم غونډه وشوه چې افغان حکومت نمایشي بللې و. طالبان ویلي چې له نسقاني پرته چې اوس په افغانستان کې بندي دي، نور د اعلان شوې لیست ټول غړي به د قطر په ناسته کې ګډون وکړي.
یادونه ده چې د افغان سولې په برخه کې لانجمنه موضوع افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. افغان حکومت د قطر راوروسته غونډې ته خپل پلاوی لیږلی و، خو طالب استازو ورسره خبرې ونه کړې. دا ځل افغان حکومت ویلي تر کومه چې په دې برخه کې تضمین نه وي موجود، دوی به خپل پلاوی د خبرو لپاره ونستوي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې د قطر دا پړاو خبرې به تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع وي.
ټولې خبرې لکه د اوربند خبره ده یا د اعتماد راتلو چې هغه په بندیانو باندې وجود یې بندیان دي چې د بندیانو په خلاصېدو باندې اعتماد ډېر راځي، او دغه رنګه د افغانستان د حکومت سره خبرې دا د مذاکرات وجود اجزا دي. نو زما فکر باندې هغه دوی ټوله توقف په دې ورکړی دي چې موږ اطمینان حاصل کړو د خارجانو د وتلو، نو بیا به په هغه کې بیا خبره کړي. د خارجانو د وتلو خبره به هغه دغې راشي پیرس وي او په هغه باندې به خبره کړي.
سید اکبر هغه بیا تر ټولو مهمه موضوع د طالبانو او حکومت ترمن د اوربند مسله یادوي. دا چې د قطر غونډه به څو ورځې دوام پیدا کړي په دې اړه څه نه دی ویل شوي. مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي ول چې د مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو لپاره باید د وخت موضوع مطرح نه وي، بلکې هڅه دې وشي چې له دقت او تدبیر څخه کار واخیستل شي.
د کندوز په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي وایي چې د بندر خروالې له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. د نور حال اجمل آرین راکوي.
یو شمیر سوداګر او موټر چلوونکي وایي چې د شیرخان بندر خروالې په غیر قانوني توګه له دوی څخه پیسې اخلي. د کندوز په شیرخان بندر کې یو شمیر سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي شکایت کوي چې له دوی څخه د دې بندر خروالې په غیر قانوني توګه پیسې اخلي، او دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. په شیرخان بندر کې د سوداګرو د اتحادیې رئیس حاجی شمس الله په دې اړه وویل:
شاروالی غیر قانونی میگیرند. خواستیم از ولایت نمیستن که از یا جلوگیری کنند، ولی ما گفتیم
خاروالی په غیر قانونی توګه پیسې اخلي، او موږ له اړوند چارواکو غوښتنه کوو چې د دغې ستونزې مخه ونیسي، او که د دې ستونزې مخه ونه نیول شي ښایي د سوداګریزو فعالیتونو کچه راټیټه شي. دغه سوداګر پر اړوند چارواکو غږ کوي چې په شیرخان بندر کې د غیر قانوني پیسو اخیستلو مخه دې ونیسي، تر څو دوی په پوره اطمینان سره خپل سوداګریزو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. په نوموړي بندر کې یو تن سوداګر سید جلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اخوازیایی است که در شیرخان بندر مو همیشه به دست و پنجه نرم میکنیم، وای که از اون شاروالی شیرخان بندر است.
په شیرخان بندر کې یو شمیر ادارې په بیلابیلو نمونو له موږ څخه غیر قانوني اخازی اخلي، چې یوه یې هم د شیرخان بندر د ښاروالۍ اداره ده. له ډېرې مودې راهیسې موږ له دې ستونزې سره مخ یو. په ورته وخت کې د بار وړونکو موټرو چلوونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي چې دوی خپلې قانوني روپۍ ورکوي، خو بیا ښاروالۍ له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او کومه پارچه هم دوی ته نه ورکوي. په شیرخان بندر کې دوه تنو موټر چلوونکو سمیع الله او میرزا محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
درې زره یې واخیستې، وویشت سوې لیکلې دي، یو نیم سل روپۍ بل عسکر واخیستې، ډانګې واله سل روپۍ بل، او ډېر وخت یې ترانزیټ معمول نشته، او درې زره سو روپۍ لاړې، درې زره دوه نیم سو روپۍ لاړې، او لیکلې ترافیک دوه سوه دي. کې وخت دولت نه دا غواړو چې دې مخه ونیسي، دا څه کوي، دا څه چور او چپه روان دي.
د ښاروالۍ مامورین له موږ څخه پیسې اخلي، خو د پیسو په بدل کې کومه پارچه نه راکوي. دولت باید دې ستونزې ته توجه وکړي، څو موږ په ارامه فکر سره خپل کاروبار وکړو. خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې په دې اړه د شیرخان بندر د ښاروالۍ د چارواکو نظر هم واخلو. سوداګر وایي چې په وار وارې په شیرخان بندر کې د غیر قانوني اخازوی په اړه خپل غږ پورته کړی، او دغه راز اړوندو ادارو ته شکایتونه کړي دي، خو لا تر اوسه پورې د دې ستونزې مخه نه ده نیول شوې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. شمالي کوریا تایید کړه چې د دې هیواد ولسمشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. په پام کې ده چې دواړه مشران د راتلونکي چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په هنوی کې سره وګوري. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس کی سی این او ویتنام ته د دې هیواد ولسمشر د سفر په تایید ویلي چې له کیم جونګ اون سره د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د شمالي کوریا د مرکچي پلاوي مشر کیم یونګ کول او د کیم جونګ اون خور کیم یو جونګ هم په دغه سفر کې چې د ریل ګاډي په ذریعه کوي ملګری دي. د جنوبی کوریا د یان هوف خبری آژانس د راپور لمخې د دوی د سپرلی ریل ګاډی پرون ناوخته د چین سرحدي ښار دان دونګ ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې د کیم جونګ اون ریل ګاډی به د چین په خاوره کې زرګونه کیلومتره لاره په څه باندې دو ورځو کې وهي چې ویتنام ته ورسیږي. د شمالي کوریا د مشر د سفر جزئیات په ټوله کې پټ ساتل شوي دي. ویتنام اعلان کړی چې د هیواد ته د کیم له رسیدو سره سم به هغه لارې چې دی پرې سفر کوي د ترافیکو پر مخ تړلې وي. په پام کې ده چې دواړه مشران د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د راتلونکي چهارشنبې او پنځشنبې په ورځو په هانوی کې سره وګوري. د دواړو مشرانو د دې کتنې په اړه چې د هغوی ترمنځ دوهمه ده زیات جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر چارواکو ویلي چې په دې کتنه کې به د هغو مسایلو په اړه چې په مخکنۍ غونډه کې ژمنې شوي وي مشخصې پرېکړې وشي. ترامپ او کیم د تېر کال په جون میاشت کې په سنګاپور کې کتلي وو.